تم بسیار زیاد تشکر. وقت خبر از آقای
بله دیر خبرونو وقت تیل خبرونو وروست بیا هم ترشناس ملاند خبرونه دوام کوی پدی خبری کوی چه ولی ده روژه ده مبارک میاشت به مناسبت هر کل ده سولی او ده جنگ ده بندی دو غشتنه کیشی پدی موضوع که تاسی نظر لره و سم ده افغان بسیم ده تصواتلش شمیری لره راستوالشی خوص لمرای ده افغانستان خبرونه حدیث پردیس فلندی کوی.
السلام علیکم ستړي مشه له خپل همکارانو په مننه دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست په خوست کې پر ملکی وګړو تروریستي حمله وخندله. د سپین بولدک او چمن سرحدي لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو او د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه یو لس بندیان خوشي شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست په خوست کې پر ملکی وګړو تروریستي حمله وغندله. په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تروریستي ډلې دینی ارزښتونو او مبارک ورځو ته درناوی نه لري او یو ځل بیا یې د پردیو په اشاره بشري جنایت او نه بخونکی عمل ترسره کړ. خبر پاڼه وایي تروریستانو ثابته کړه چې د هغوی د خونړی عمل په هیڅ دین او آیین کې د توجیه وړ نه دی. د جمهوریت ریاست په وینا دغه ډلې باید پوه شي چې په بېګناه خلکو او هیوادوالو د بریدونو له لارې هیڅ کله هغوی خپلو شومو هدفو ته نشي رسیدلی، بلکې هر ورځ له هغوی څخه د خلکو نفرت او کرکه زیاتیږي. د هیواد جمهور رئیس د دې دردناکې پیښې په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د وروستیو راپورونو له مخې په خوست ښار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې 22 افغان سرتیري وژلي دي. د سپین بولدک او چمن سرحدي لار نن د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د پاکستان د پوز لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غلاره د افغان چارواکو په غوښتنه د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر پرانستل شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د غلاره د باروړونکو موټرو او خلکو پر مخ پرانستل شوې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن او سپین بولدک لاره د مې په 15 نېټه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته تړل شوې وه. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه یو لس بندیان خوشي شوي دي. د دغه ولایت د والي د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د نادلي ولسوالۍ په نقل آباد کلي کې تېره شپه چاپه وهلې ده. اتل په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاپه د کورنیو چارو وزارت اړونده 444 قطعې وهلې او یولس زندانیانې خوشي کړي دي چې 15 یې پوزی او شپږ نورې ملکیان دي. سرچینه وایي چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دواړو غواړو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. او وروستۍ کورنۍ خبر د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د نن سهار مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه مظاهرو پر مهال عامه لویه لار چې کابل له شمال سره نښلوي تړل شوې او مظاهره کوونکي په ناوړه وضعیت کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي د مظاهره کوونکو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال کسان لیدل کیږي او د مظاهرو پر مهال عام وګړي او یو شمېر خبریالان هم وهل شوي دي. تر اوسه د پروان امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د جی او یا د وستر سنتي هیوادونو مشران د ایتالیا په سیسلی ټاپو کې د خپل غونډې په دوهم ورځ د افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري. ټاکل سوی د حبشه، نایجیریا او تونس مشران نن د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي. له 2014 کال راهیسې څه باندې 500,000 افریقایي کډوال له مدیترانې څخه تیر شوي او په اروپا کې د ښه ژوند په تمه د ایتالیا سواحلو ته رسېدلي دي. تېره ورځ د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او امریکا متحده ایالاتو مشرانو ژمنه وکړه چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه پیاوړې کړي او د انټرنیټي خدماتو او ټولنیزو رسنیو له مسؤلینو یې وغوښتل چې د افراطي لیکنو په برخه کې څارنې ډېرې کړي. د بریتانیا پولیس وایي په مانچستر ښار کې د تیرې اونۍ چاودنې په تړاو یې دوه نور مشکوک کسان نیولي دي. د منچستر پولیس وای د می پر 28مه یو شل کلن او بل 22 کلن د تورستي هڅو په تور نیولې دي. پولیسو د دې شهر په شمالي برخو کې د کنټرول شوی چاودیدونکو موادو په مرسته د غوي کور ته ننوتل. دا کسان داس محل نیول سوي چې پولیسو د هغې شبکې د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې چې دوی ګمان کوي سلمان عبیدی یو غړی و. 22 کلن عبیدی چې لاس له لیبیایي دی د هغه برید په ترسره کولو تورن دی چې د دوشنبې په ماښام یې په مانچستر کې څه باندې شل تنه ووژل او لسکونه نور یې ټپیان کړه. د مانچستر د پولیسو مشر یان هاپکنز د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ دوام لري.
There were 8 individuals in custody. They are aged between 18 and
20. They were aged between 18 and 20. They were aged in Manchester. 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 د بریتانیا ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا استخباراتو شاوخوا 23,000 توندلارې پیژندلې چې اوسمهال په بریتانیا کې ژوند کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند ضد مظاهرې وروسته لاغه راپور تسوي چې په دې سیمه کې د یاغیانو یو وتلی قمندان او د هغه مرستیال له هندي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل سو. سبزار احمد بد چې د حزب المجاهدین یاغي ډلې مشر و د مې پر 28مه د شپې مهال د کشمیر د پلازمینې سرینګر څخه شاوخوا 30 متره جنوب لوري ته له هندي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل سو. دا جګړه د مې پر 28مه نه وخته وروسته لاغه پیل سو چې پولیسو د استخباراتي معلوماتو له کبله یو کلی محاصره کړ. د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې حکومتي ځواکونه د خلکو له مقاومت سره مخامخ سو چې په ډبرو یې ځواکونه وویشتل. چارواکي د سیمې له ډیرو برخو څخه د مقاومت پیل سو. پولیس او نیمه پوځي ملیشه د وشکو بیونکو غاز په مرسته هڅه کوي چې اعتراض کوونکي سره تیت کړي. له 1990 کال راهیسې چې په هیمالیا خاوره کې د لومړي ځل لپاره وسلوال بغاوت پیل سو، حزب المجاهدین چې یو تر ټولو لوی سیمه ییز یاغي ډله ده د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. په دې جګړو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. سپیک نیو برجنسکی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په دوره کې د بهراني کلونو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار و د نه اتیا کلونو په عمر مړ سو. نوموړی په ایران کې د امریکایي ډیپلوماتانو د برمته کېدو د بحران او هم په 1990 کلونو کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار و. جیمی کارتر هغه د نوموړی د خلکو یو عالی خادم او یو ژمن وفادار او پیاوړی کسباله. برژنسکي په وارسا کې زیږیدلی او په کاناډا او امریکا کې زده کړې کړې وې. نوموړی په نړیوالو چارو کې ډیر نفوذ درلود. په 1990 کال کې چې د ایران لخوا د امریکایي ډیپلوماتانو د برمتنیولو بحران پیل سو، برژنسکي دې نتیجې ته رسیدلی و چې د مذاکراتو له لارې د دې ډیپلوماتانو آزادول کوم ځای نه نیسي. نوموړی د امریکا د دفاع وزارت په ملاتړ د پوځي اقدام غوښتنه وکړه. هغه پوځي ماموریت ناکام سو او له کبله یې کارتر د دوهم ځل لپاره د ولسمشری چانس له لاسه ورکړ. کله چې پخوانی شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړ، برژنسکي د یرغلګرو په وړاندې د افغان مجاهدینو په وسلو سمبالولو ملاتړ وکړ، نو ځکه پخوانی شوروي اتحاد هغه د روغې جوړې دښمن وباله. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د دې خپرونې په دې ساعت کې په بله موضوع خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي جګړه بس کړي.
د روژې مبارکې میاشت د سولې او روغې جوړې میاشت ده. زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشت کې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه دې لبیک ووایي، او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي، څو په دې ډول مسلمانان دا فرصت ومومي چې په آرام ذهن او زړه د الله تعالی عبادت وکړي. هیچ گناهی پس از قتل بیگناهان سنگین تر از این نیست که ترس متوجه عبادت کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن و فرایز دینی را از آنان سلب کند.
پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي خاص استازي هم له ټولو شکیلو افغان خواوو وغوښتل چې د روژې په مناسبت جنگ ودروي او افغانان پریږدي چې په دې مبارکه میاشت کې عبادت وکړي. اکثره افغانان چې موږ ورسره خبرې کړي یا یې آزادي راډیو ته پیغامونه رالیږلي دې ته ورته غوښتنه لري. سوال دا دی چې ولې د روژې په میاشت کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کیږي؟ له نورو وختونو سره د دې میاشتې توپیر په څه کې دی؟ او ولې د دولت وسلوال مخالف د ډول غشتنو ته مثبت جواب نه وای؟ نن د روژې په لومړۍ ورځ په خوست کې انتحاري برید د دوو ماشومانو په شمول شاوخوا لس تنه ووژل او اته تنه نور یې ټپیان کړل. په دې موضوع د بحث لپاره مو څو تنه دینی عالمان هم رابللي دي.
بله تشکر. مهمانای محترم کدیشان دعوت به ما آوردیم، محترم الحاج قاضی محمد حسن حقیار عالم دین هستن، خودشان به استودیو تشریف میارن. تا حال همکارای ما خبر ندادن که آمدن یا نمدن. باز محترم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار مهمان ما خواهد بودن از طریق تلفن. همچنان محترم آقای محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین هستند، اونام از طریق تلفن مهمان برنامه ما خواهد بودند. ما در 15-20 دقیقه بعد شماره تلفن خود اعلان میکنیم. شنونده های عزیزان میتونن که به ما تلفن بکنن و راه های حل پیشنهاد بکنن. آقای ساروان؟
بله. نو ملمنو تا باور شو همداشت شبه مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د تلیفون لاری را سره ده. مولوی صاحب تاسو ته هر کله وایم رژیم قبول شه. که لبنای تاسو مشاوریدونکو ته وایس چې هر کال د روژې په مناسبت له شکیلو خو غوښتل کیږي چې جنگ ودروي، ولې پرې میاش کې دا غوښتنه کیږي؟
راځي ټول کارکونکو او ورډونکو د نوم ملانو اخیار څه وټور نو تاسو باندې کوم
سلامات اوسه.
یقینا دا رمضان دا د رحمت او دا برکت او دا د عبادت میاشت ده، دا د موافات میاشت ده. او په دې میاشت کې الله رب العزت دې انسانان د جهنم نه آزادوي. هر شپه د میاشت رمضان کې الله انسانان کا آزادی اور کی جہنم نہ ابھی کی اسباب خیر دیر زیاد کی نسبت نور میاش نہ پدغ میاش کی طول آسمانی کتابوں نہ میاش رمضان کی نازل شی قرآن کریم ما کلام دا اللہ کی ہمیشہ رسول پیغام طول بشریت کا وان دکھڑے او خصوصاً مسلمانان کی عبادت کے والے اتفاق اور دو قوت فزار او جوړول حکم کړی ده، او د مسلمان د قتل د حرمت حکم بار بار شوی ده. نو دغه کتاب هم په دغه رمضان میاشت کې نازل شوی ده. په دې میاشت کې الله رب العزت هم په خپل بندګانو ترحم کوي، فقط کوي، عفو ورته کوي، بخشش ورته کوي. په دې میاشت کې عبادت نسبت د نورو میاشتو نه ډېر ثواب لري. روافل د فرضو په اندازه اجر لري. دغه میاشت کې دروازې د جنت ټولې خلاصیږي، او د جهنم ټول دروازې تړل شوي. سرکشه شیطانان الله ربالعزت هغه تړلي. نو هغه اسباب د رحمت د الله هغه په دې میاشت کې ډېر زیات دي. په دغه میاشت کې یو بهترینه شپه چې هغه د قدر شپه ده. مسلمانان باید په دغه پرېښودل شي. په دغه میاشت کې به حتی محدثین و فقها و علماء و بقول تدریس سر کهو، او دا قرآن کریم تلاوتون به کول دا الله عبادت سر خطبه توجه جاتا والا امت مسلمه خلیفه دا مسلمان و مسلمان و جلتهو با پا دی میاش که دیش خطبون کول دا قرآن کریم تا چون دا عبادت میاش. او دارنگی امام شافی رحمه الله با تقریبا شپیت خطبون کول، هر روز دور خطبون کول. امام سوری سے سفیان سوری، امام زہری، نور نور امامان دا امت اگر یہ پدری ہو لکی یہ ختم دا قرآن کریم کا ہو تو چھ پدر میں آج کی جگڑا روان ہوئی الگ منزون پینز وقت پر عبادت نشکا ہو انشی وطر سیدلے ہونا جماعت کا حضر دلے شی نجمی منزون کا حضر دلے شی نا تراؤت ہے چھ آگا دی میں آج کی قیام اللیل آگا ہم دا سنت واقع دا سنت ہونا دا شپې باید تراوی وشي، نفل وشي، الله د کتاب سماع وشي، درسونه د قرآن وشي. دې ټول انسانان محرومیږي چې امن نه وي، جګړه وي، انفجارات وي، نو خلک پنځه وخته لمونځونو ته هم جماعت دپاره نه ځي. نو دغه میاشت کې د اسلام پیغام دا ده چې باید مونږ د خدای حسد، کینه او دارنګې نورې شخړې، اختلافات، هر څه په ځای پرېږدو او ټول د الله د مینه او د الله محبت سره ټول شو، د الله مینه وغواړو، محبت وغواړو. نو غوښتنه زموږ همیشه هم دا ده چې باید همیشه مسلمان د بل مسلمان په خلاف اصلاح استعمال نه کړي، خصوصا په دغه میاشتو کې د خوست واقع وګوره، هلته په قندهار کې واقع، تا په اوله ورځ رمضان باندې داسې واقعات کېدل، دا د اسلام نه ډېر سره فاصله لري او دا د الله د غضب او د قهر سبب ګرځي. سره مو دا ده چې باید د دایمي اوربند دپاره دعو کار وشي، او طالبان خپل د اسلامي حکومت سره یوځای شي، ټولې هغه ډلې چې هغه دولت په خلاف جګړه کوي او دې جګړې ته دوام ورکړی ده، دا جګړه په ختم مسلمانان نه ده. دا جګړه مونږ ته غربت، فقر، نفرت، کینه، حسد او دارنګې بېعلمي، جهل، دا ټول هغه څه دي چې په میراث سره جګړې مونږ ته پاتې کېږي او د دې جګړې عاملین ټول په دې عذابونو کې شریک دي. نو په ځای د دې چې مونږ مسلمان خپل ورور وژنو، باید هغه ته د مینې غاړه ورکړو، الله ته توبه وباسو، د خپل هغه کړو اعمالو چې کوم مسلمان په قتل کې ملوث وي او هغوی په دې قتل کې برخه اخیستې ده، یا دې لپاره اسباب برابروي، امکانات برابروي، فتوی ورکوي، اسلحه اخلي مسلمان په خلاف باندې، مسلمان وژني، په بمې الوزوي، جوماتونو کې بمونه الوزوي، مکاتب له منځه وړي، شفخانو له منځه وړي او دارنګي ډاکټران په شهادت رسو.
بله، بیا هم نوبت ترکو مولوی صاحب، سلامت اوسی.
بله محترم آقای حقیارم به استودیو تشریف آوردن، بهشان خوش آمدید میگوییم. محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی که شخص عالم دین هستند، از طریق تلفن مهمان ما هستند، بر از نال سوال راجع میسازیم. اسلامی صاحب شما چی فکر میکنین؟ چرا صاحب تنها در ماه مبارک رمضان یه همیشه تکرار میشه که جنگ بس کنین، آتش بس کنین، که از این قبیل مسائل، اما هیچ نتیجه نمیده و در دیگه ما هم اصلا جنگ ناعادلانه باشه روان نیست؟ نظر شما رو هم در مورد بگیریم. چه
در رابطه با اینکه هرچی در ماه رمضان و همطور در غیر ماه رمضان در رابطه با مسئله جلوگیری از جنگ و برادرکشی صحبت ها و نصیحت ها مؤثر واقع نمیشه، متاسفانه دو تا دلیل میتونم خدمت شما عرض بکنم. یکی اینکه اساسا دینداری ما دینداری لقلقه زبانه، ما از عمق و ریشه دیندار نیستیم و راز و فلسفه دینداری را اصلا نمیدانیم، به خاطر اینکه وقتی کسی رو میکشه یا خود انتحار میکنه، این نه تنها اهل دیانت بلکه از دین دور میشه، بعد هرچی در خلاف و خیانت و فساد و جنایت مرتکب میشه، این اعمال انسان را از دین دینداری دور میکنه. پس بنابراین یکی از علل و عاملش اینه که نصیحت ها و صحبت ها در رابطه با دین و دینداری مؤثر واقع نمیشه، اینه که دینداری ما از ریشه و عمق نیست و دینداری ما لقلقه زبانه. دوم اینکه متاسفانه یک کسانی که در رابطه با دین گپ میزنه، منتها کارش کار سیاسیه، رسیدن به قدرت سیاسی بیشتر از دین استفاده ابزاری میکنه، روی این حساب بعد خلاصه صحبت ها و نصیحت ها و بعد بحث صلح و مصالحه و بعد نهی کردن از برادرکشی برای اونا مؤثر واقع نمیشه، برای اینکه برای اونا دین اصل نیست، رسیدن به قدرت و رسیدن به سیاست اصلا، و دین به عنوان وسیله و ابزار ازش استفاده میشه.
بله سلامت و سیکر بودن. بس به هم شاغل حقیار تا نوبت رو که حقیار سبت است مرکلی و ستاسی به نظر ولی همیشه دی روژه پمیش که لحری خوانه دی جنگ دی بندی دو خوشتانه کیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سرات تا ستا و دی ازادی رادیو درانه و روزنگو تحترامات گوری د روژه مبارک میاشت مکوډان د چورته دوستانو اشاره وکړه، د اطاعت، عبادت، صبر، شکیبایی، د زغم او د داسې میاشت چې په دې میاشت کې باید د خدای پاک حضور ته ځانګړې توجه وشي، د هغې د نزدیکت اسباب برابر شي، او د روژې دپاره چې کوم اهداف ښودل شوي دي یا د روژه چې د کوم اغرادو دپاره فرض شوي ده د هغه اغرادو د تحقق دپاره باید کار وشي. نو جنګ، جګړه، د وینې تویېده، بې بندوباري، د وطن ورانېده، دا خو د روژې د اهدافو سره خو څکه چې بیخي د بشریت د ژوندنې د اهداف سره په ډکار کې کار ده. نو د بده مرغه په افغانستان کې د ځینې شعارونه کنیشبي شوي دي، تکراري شوي دي، تنه په روژه کې نه، په هر وخت د بېګناه انسان وینه تویېده حرام دي، په هر وخت یو چاته ضرر او اذیت رسوم ورانه جوړه ده، ناسم کار ده. زمونږ شعار به دا وي چې راځئ په د جګړې په غونډو اړخونو باندې غږ وکړو. دا زما د افغانستان د چارواکو ته هم دا پیغام ده چې تنها په روژه کې نه، راځئ د زړه د عمقه په هر وخت کې د سونګ دپاره کار وکړو، په مخالفینو باندې غږ وکړو چې تنها په روژه کې نه، د همیش دپاره، د هر وخت دپاره راځئ په اوربند باندې فکر وکړو، مفاهمه وکړو، مذاکره وکړو، په هر وخت کې چې د یو بېګناه
انسانی یا فرزند روزه په مناسبت یو موقتی روغه وشي یا موقت وربند وشي، نو دا به دایمي حل لارې ته، دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
ډېره خبره ده که دواړه خواوې په دې باندې راضي شي، کم تر کمه دې نتیجې ته ورسیږي چې تنها په روژه کې اوربند شي یا مفاهمه وشي، دا د شک پرته د دایمي سونګ لپاره یو مهم ګام ده، یو ډېر ارزښمن ګام ده، کاشکې داسې وشي. خو زما تیر ته په پام سره د افغانستان د جګړې تیر تاریخ ته چې څومره د فکر کوم، د بده مرغه ما ته دا چانس کم ښکاري چې په دې روژه کې به هم اوربند شو. تاسو نن وکته، نن د جګړې لومړۍ ورځ په خوست کې برید وشو چې په نتیجه کې ځینې حکومتي کسان، ځینې ملکي کسان ووژل شو. دا په دې معنی ده چې د بده مرغه ښایي دا روژه هم د تیرو په څیر د وینو د بدمرغیو نه ډکه وي. نو زما غوښتنه دا ده د افغان حکومت نه چې تنه د روژه دپاره نه، سره دې چې بیا هم په دې ټینګار کوو چې که یوازې په روژه کې هم وربند شي، دا ډېر غټ ګام ده، مهم ګام ده، دا د دایمي سولې دپاره یو مهم ارزښمن ګام ده. خو راځئ د جګړې په بانو باندې فکر وکړو، د جګړې اسباب د جګړې باندې په ګوتو ورنکړو.
سمه ده. خپرونې په دوام کې به بیا هم نوبت درکړو. یو شمېر پیغامونه راغلي دي، البته ډېر زیاتې کوشش کوم چې یو شمېر یې ولولم. شرف سید همتیار لزابل لیکي وای، روژه د خدای د نعمتونو او رحمتونو میاشته، نو سول هم د خدای نعمت او رحمت دی. بل اوریدونکو آشکار ل جلال آباد لیکي طالبان په سولي باور نه لري ځکه چې د هغوی کنټرول د بل چا په لاس کې ده. بل اوریدونکو حذیفه ل لغمان لیکي وای، سول نیکنامی او نیکبختی ده، خو شرط داره چې مسلمانان خپلواک وي او سول د اسلام پرانا کې وي، خو افسوس چې دا دواړه نن د سولي شوار کې نشته. همداراز عبدالله نورستانی لیکي، اسلام د سولې او امن دین دی، افغانان باید په خپل منځ کې سوله وکړي، جنگ او افغان وژنه بند کړي، او خصوصا د روژې مبارک میاشتې کې دی له جنگ څخه لاس واخلي، او ماشومان دي د اختر په ورځ پریږدي چې خپل میندې او پلرونه وویني. سیف الله کندهار لیکي، روژه د برکت او عبادت میاشت ده، نو ځکه خلک د سولې غوښتنه کوي. بل اوریدونکي آشکار له جلال آباد په بل پیغام کې لیکي وای، طالبانو یو ځل بیا د خپلو بهرنیو بادارانو په وینا د روژې د مبارکې میاشتې استقبال په انتحاري حملې وکړ چې بېګناه افغانان پکې ووژل شول. سمیع الله آغا له کندهار لیکي، روژه خپله د مسلمانانو لپاره د سولې یو پیغام ده. همداراز مختاری د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي، روژه د الله تعالی له طرفه فرض شوې ده، او د هغې احترام په موږ فرض دی، او احترام یې دا دی چې په دې میاشت کې جنګ ونه کړو. محبت له نامعلوم ځای لیکي، په افغانستان کې یوه روژه هم پوره سوله رانه وستله، یوې روژې. بل اوریدونکي رازی گل محمد لخوست لیکي وای، د روژې په راتګ سره خو په هیواد کې د امن راتګ اوس ناشونه ښکاری، ځکه چې وسلوال د عامو خلکو وژنې ته دوام ورکوي او د خوستننې چاودنې یو مثال دی. یو بل پیغام هم لولم. مسعود احمد حقمل کې وایي، زما غوښتنه د وسلوالو مخالفانو څخه دا ده چې په دغه مبارکه میاشت کې جنگ پریشتي.
بله، تشکر از اظهار نظر شنونده عزیز ما. حالا وقت شنونده محترم است برشان یک موقع بتیم، اونا چی میگن؟ باز مهمان های محترم سوالایشان جواب بتن.
لند خبرتی ها روسته دی تلفونش میره الانو.
بله،
پی یو ستودیو
غرمنه خبری خبرونه
د جوزا له ولسمی د جون للمړی
ل ازادي رادیو
شماره های تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 0042 02 21 12 45 01 است. بله، شنونده ایز بفرمایید.
مهربانی
صحبت کنین. سیب
ما پښتنه سلام علیکم کوم تاسو ته زموږ مروته
سلامت اوسئ.
دغه علمانو له دغه خلکو نه دغه پښتنه کوم چې کوم تر پاک کې کوم پناه کې دغه ټول د تاسو لاس نه حرکت پدې شي کله وخت دی خو تاسو د هغه نه تر معلوم کوي چې دغه قرار قراري د وطن ته ټول یو مخلوق دی، یو ملت، یو مسلمانان دی، ولی حق نه معلوموي دغه نه څه ټول نه څه ټول
تو خوب لارونم کردی تو نو کردی نسیت مگه چکه و خواه کنه معلوم که کنه. بله، سلامت توسه. خیر، ده هم یه موضوع ده. بلاردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو.
بله،
ما عرض سلام دارم برای شما و شنوانده های محترم و میمونای عزیز.
تشکر، شرک شد.
ما دو سوال دارم، دو سوال افاقی که این فکر مطمئنم که دل کل مردم افغانستان همی دو سوال است که ما از همی آقای اختیاری را مطرح می سازم و امیدوار هستم که جواب بدن.
بله،
یک سوال خامی است که امی عملات انتحاری یا خودکش که نامش را میمانیم در این امی ما چقدر میتونه اسلامیت یا مسلمانی مسلمان بودن مخالفین زیر سوال بیاره؟ چقدر میتونه اسلامیتشان زیر سوال بیاره؟ یک سوال مایی است. و سوال دیگه مزشانی است که فرق بین عمل انتحاری و استشهادی چی است؟ به خاطر از این مثال گفتم که نفر حزب اسلامی به نام امین کریم، حالا آقای میمانه محترم آقای نظر باش که صحبت ما جانبی نشه، میخوایم بگویم که حالا وقتی که ما در مورد تاریخ صحبت میکنیم، تاریخ تعریف میکنیم دیگه، او تاریخ دیروز نیست که یک چهار کلمه یک آدم خوب نوشته کنه و بد نوشته کنه بازم اون در گوش و ذهن مردم تنین انداز شوه. امروز یوتیوب است، تکنولوژی است، همه چیز است، همه چیز شواهد زنده بازگو میکنه. کلیپ امین کریم در اوج هست، مصاحبهش در یوتیوب که گفته عمل حادثه که در شاشه اید رخ داده ای از طرف حزب اسلامی است و یک عمل استشهادی است. همون حادثه خونین شاشه اید همی امین کریم کلیپش در این یوتیوب است که ببینین میگه عمل استشهادی است. من از آقای چیز سوال میکنم عقیار که فرق بین عمل استشهادی و انتحاری چیست؟ همین دو تا را تشریح بکنم.
من نه بل اردون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو رادیو ابتلری شی بیا خبری وکی.
سلام علیکم جناب سرباز، باز هم عبرت هستم شما را زحمت دادیم.
سلامت
باشید. زنده باشید. ما شب درباره از اینکه در رمضان چرا مردم جویا مثلا پیام صلح میتن؟ چون رمضان یک ماه واقعا پر فیض و پر برکت است، یک ماه واقعا ماه الهی است. در اینجا هر کس با استفاده از فرصت خاصتا جانب امو طرف اخی جنگ تا حد با استفاده از فرصت یا کوشش میکنن که پیام صلح بتن تا که بخاطر اینکه که در آینده اگر تاثیر بگذارن در ماه رمضان اونایی تا فکر میکنن که شاید یا خو مسلمان هستن حداقل ما در ماه مبارک رمضان برشان پیام بتین میشه که با برکت از این ماه برشان از لاشان توفیق بیا و تا یا صلح بکنن. من فکر نکنم اوتو باشه او کسایی که در افغانستان خواهان جنگ و دربداری است فراتر از دین و از مذهبشان ما فکر میکنم اونا عمل میکنند. سوالم از مهمان شما ایست که اینال خوب یک کسی که به نام رمضان هم احترام قائل نمیشه، درست است ما شما صلح داریم در جای جهاد داریم که ولی او در جای مشخص خود است. سوالم از مهمان شما قسم مطرح میکرم کالی کسی که همچه پیام ها را برش گوش نمیده و باز کشتن مسلمان و من قتل مؤمنان متعمدن است که ممنوع است کشتن یک مسلمان در خاصتان در روز روزه که روزه بدن است، یارا که به شهادت میرسن حکمش چی میباشه از نظر شما عالم ها از نظر شما علما؟ من فکر نکنم یک در موقف سختتر و درستتر اگر در ماه رمضان علیه طرفین مثلا علیه مخالفین اگر یا یک موقف سختتر بگیرن در نظر خیلی مناسب میشه، به خاطر از اینکه سالها ما زاری کردیم شده جور نشد متاسفانه، اما چهار کتابی را که منا خوانده متاسفانه شد علمای ما فقه خوانده باشه.
تشکر
سپاسگزارم. در ازیت من نه بل اوردون که املا روزان معرفی که یا آزادی رادیو
سلام سه محترم تاسو ته د آزادی رادیو ټول خوګورونو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ما جګر مرغه
کور ودان مهرباني
خاله چې عمران عبد ختیز بن لغمان ولې څخه تاسو ته
کور ودان مهرباني
من نه کوم سروان صاحب منو زه حکم فن لرم خو زه دومره وایم هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي زما په شخصي نظر باندې چې یو مسلمان په حق روزه کې وژني او په یو مسلمان باندې داسې حمله کوي چې بې ګناه په ښار کې روان اوسېږي او یو مړی نفقه خپل کور ته ګټي او په هغه باندې څوک حمله کوي او له منځه وړي نو دا په جال باندې وایم دیم وایم دیم وایم دا سړی هېڅکله هم شهید نه ده. نو بله دا خو زمونږ د علما هم چپ پاتې دي، دوی غږ نه کوي چې دا شهید ده او که څنګه
درستپیانه
ورکوي ران همدې خلکو
ته مزه سید عمران عرب صاحب سلامت اوسې. اوس به زموږ مېلمانه درته ووایي چې دیني عالمان دي، هغوی به په زغرده ووایي چې خبره څه ده. یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
بلې
خبرې وکړئ صاحب. مهرباني صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما و تمام مهمانان شما. من خیلی هستم از ولایت غزنی با تماس شدم.
مهربانی.
چند سوال از مهمانان محترم شما داریم و نظر من نیست که آقای رئیس جمهور چرا در ماه مبارک رمضان کس از دشمن خود کس تقاضای صلح میکنه؟ چرا صلح میخواید؟ این که به قول اردو 200 نوی شاهین 200 نفر سر نماز در مسجد اینا تیرباران کرد، اینا بدتر از این ماه مبارک رمضان بودن؟ ایا کسایی که کشته میشه روزانه کس اینا رو به خاک خون میکشه، اینا کس چند ها مردم یکیم میشه، اینا بدتر از ماه مبارک رمضان است یا خوبتر است؟ ما خیلی به این نفهمیم. اما به این مسئله اولسوالی شادیه و قلات و بجا و جا اینا که عملیات کردن 20-25 نفر رسید و اینجا اردن یک جای نزدیک است و ولایت زابل به ما معلوم است، اینا بند از بند نگاه میکنه، اینا کس از ما این بارک رمضان از اینا بدتر است یا خوبتر است؟ سوال ما فقط همیست ما از امان ها سوال
درست
میگه دشمن به نظر من به گریه و زاری نمیشه.
درست سلامت در زیاد مننه. د ټول اړوند کو پښتوني تبه زموږ ملمانه جواب وای. لومړی مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی کته سیمره باندې وکي یو شمیر اړوندونکو پر راستولو پیغامونه کوم لیکلي دي، وای مثلا وای د روشي احترام نور نوڅ ده کڅوک جنگ پکې باندې کړی دا صائم له لوګر څخه دا پښتنه کړې ده. نو کته چې دوی تم توضیح ورکړي او د نور اوریدونکو په څرګندونه هم لنډې تفسیرې وکړي، ځینو ویل چې وای دینی عالمان په زغرده نه وای څوک چې په روژه کې خلک وژني یا په بل وخت عام خلک وژني، او دوی د دولت له وسلوالو مخالفانو یا ممکن له دولت نه ویر لري او په زغرده د دغه وژنو په خلاف غږ نه وچتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د رمضان د میاشتې په حرمت او فضایلو خبرو کې دا یو جدا مسله ده. په واقعا چې دغه انسانان چې د دې میاشتې څومره ستر جرات کوي او مسلمانان وږي عام خلک وږي احتیاط کوي ساری حملې کوي دوی په حقیقت کې د الله د قهر او د غضب مستحق دي او دا ظالمان دي او دا اعمال د دوی د ظلم هغه انتها حد کې ده چې د دې میاشتې حرمت هم ساتي دا یو خاص میاشت ده او په دې کې ډېر زیات ثوابونه دي نیک اعمال لپاره چې دا جرأت کوي راځو د نورو پښتون ته چې یو خو اسلام مقدس دین دا په ټول وخت کې د سولې پیغام هر وخت کې باید مسلمان د بل مسلمان په خلاف جګړه ونه کړي او هغه ونه وژني ضرر ونه رسوي سولې ته هر وخت باید مسلمان ژمن وي او دا یو اسلامي د اسلام یو پیغام د ستر پیغام ده سلحه تعالی خیر لري بل دا چې علما څنګه دا خبره نه کوي علماو په زغرده باندې او په همیشه په جلساتو کې او حتی فتحي اول د ننګرهار نه دوی په خلاف صادرې شوي دي مدلل ثابتې شوي د دې نه موږ دلایل غوښتي دي چې تاسې یو دلیل پیش کوي یو جزیه یو عالم فقیه پیش کوي په دې باندې چې په هغه کې د مسلمان وژنه روا وي او د الله د قرآن صریح نصوص حدیث ټول پرې دال دي مسلمان وژنه هغه یو ناروا او د کبایر ګناهونو نه چې کوم ذکر شوی ده هغه کې یو قتل د مؤمنانو مسلمان ده نو دوی دغه اعمال چې ترسره کوي دا د اسلام خلاف دي علماو په زغرده ویلي چې دا سړی شهید نه ده او بلکې دا نه مجاهد ده او نه شهید ده بلکې د خپل ځان وژلی او کومه جزا چې د ځان وژونکي دپاره پیغمبر صم ذکر کړی چې هغه کومه زار ځان وژنه نو جهنم کې زار به ورسره وي او مستي او دغسې به زهر به دا انسان معذبی کی پر زار سکول باندې کې په چاړي ځان وژنه په چاړو په جهنم کې ځان وحی او دا به معذبی پیشاب هم ځان پورې تړلې همدغه چې عذاب الله رب عزت په جهنم کې هم ته ورکوي دا شهید نه ده موږ بیا هم وایو چې د شهید تعریف په فقه حنفي کې محدثین او فقهاو کړی ده هغه څوک چې د کافر د لاسه او یا د مسلمان د لاسه ظلم وژلی شي د دوی د لاسه څوک وژل کیږي هغه شهید ده ځکه دوی ظالمان دي او دوی ظلم کوي او دوی ظلم اوج ته رسېدلی ده او د دې خلکو اسلامیت هم لکه ورور په خپله وکړه ډېر د سوال لاندې را ځي چې تا چې خو د اسلام دعوه کوئ د مسلمان خو دا عمل نه وي چې هغه مسلمانان وژني مسلمانان قتلوي جوماتونه خرابوي په جوماتونو کې انفجارات کوي د الله د کتاب او مقدسات توهین کوي او دارنګه علما وژني مکاتب سوځوي مدارس دروازې تړي نو دا ټول د اسلام خلاف اعمال دي دا ثابتې شي دوی د اسلام د برنامول لپاره دا عمل ترسره کوي او دا یو پروژه ده او دا یو داسې جګړه چې د اسلام د برنامول لپاره شروع شوې ده دوی کې څوک دوی ته ملایي هغوی هم په دې ګناه کې شریک دي هغه علما دوی ته فتوی ورکوي لکه ورو ویلې چې شاه شهید دغې دا استشهادي حمله بللله او دوی دې ثابته کړي دا خو بیا تحلیل د محرم الله ده چې مسلمان قتل هغه اصلا حرام ګرځولی او دوی ته بیا ته شهید وایي دا خو بیا ځان ته حلال وګڼه دې کې د ایمان د زوال خطر ده هغه چا چې دا فتوا ورکړي دا استشهادي حمله ده استشهادي لغوي معنا کې طلب د شهادت او انتحاري معنا ځان په خپل وژل ځان سوځول ځان الوزول دا ټول معنا د انتحاري ده انتحار یا انفجار نو استشهادي حمله دا نه دي دا هری حملی دي دا ځان وژنی دي او بل دا چې رمضان د میاشتې احترام دوی سره نشته حکم د دغه سې قاتل ملګري پوښتنه وکړله چې لنډه دغه په دې وکړو تصفیره وکړو چې د قرآن کریم د صریح نصوصو نه دا ثابته ده چې مسلمان څوک وژني نو د هغه ځای جهنم ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب الیم دې وایي دا در پاره د شهید فتوا منور کو زمونږه فتوا دا د زمونږ د علما او چې زمونږه او پولیس وردو او د دې ولس بچیان د خپل د وطن د حریم او د خپل د عاقلین او دفاع کوي دا شهیدان دي هغه شهیدان څه کلم نه دا اصل شهیدان دي چې ته د دې لاس په وجه کېږي نو زمونږ د علما او دریز معلوم ده خپل موقف معلوم ده شرعي ورسونه دوی په غلطو مسایل باندې په تحریف شو
دلایل بانی چې هغه دلایل چې په دې بانی حجت ده هغه د مسلمانانو د وژلو لپاره حجت پیش کوي ونه غولېږي. دا د اسلام د بدنامولو دپاره دا یو پروژه ده، دا بدنام خلک دي، دا د بل اجیران دي او د وطن د خرابولو لپاره ملا تړل ده. غږ مو پودا ده چې دوی باید د دې اعمال نه لاس واخلي.
تشکر. خب محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی، کل سوالا را هم شنیدین و ازارات مهمانای محترم دیگر ما را هم شنیدین. ما هم یک چند سوال میخوایم علاوه بکنیم. ایست که در بعض زبانای دیگر میگه کاش که کسی که به دین مدشنام میته خودش مسلمان باشه، یعنی خودش پاک باشه، منظورش ترستک. حالا طرف مقابله که در افغانستان انتحاری میکنن و باعث کشت و کشتار میشن، اینا اگر به نام اسلام اگر این کار میکنن خب عملایشان باید اسلامی باشه. خب مثلا به اساس اسلام تا جایی که ما ملام نیستیم و تجربه نداریم، منطقه از تجربه شنیدیم که در صدر اسلام مثلا در جنگ های تنمتن حضرت علی کرم الله وجهه که طرف مقابل شکست میته و میخواید که شمشیر گردنش بزنه، اون نفر سرش تفک مندازه، از کشتن صرف نظر میکنن. پرسان میکنن که چرا از کشتن صرف نظر کردی؟ میگه آل ای چون داری متف انداخت ای شخصی میشه، کینه میشه، از او خاطر ای به نام اسلام و حق و عدالت نمیشه، از او خاطر من صرف نظر کردم، از او خاطر ای اصولا هیچ کدامش مرا راحت نمیشه سب. یا مم نمیفهمیم گپه یا ایا نمیفهمن گپه، من نمیفهم سب ای چی قسم گپ از محترم اسلامی سب.
سوال شما مثل من باشه که من در آغاز به نقطه مهم اشاره کردم که فعلا متاسفانه ما در یک وضعیت قرار داریم که از اسلام فقط اسم میشه است، بعد رأس میشه است، یعنی محتوا نیست. اسلامی و دینداری ما بیشتر لخلقه زبان است. وقتی این به عنوان یک لخلقه باشد، به عنوان ابزار و وسیله استفاده شود، طبیعی است که صحبت هایی که در رابطه با اسلام و در رابطه با این که چرا مسلمانان فرایض دینی را یا اعمال دینی را مراعات نمی کنند و در چنین ماهی از این مبارک متکب اعمال زشت تلید ناروایی میشه، من معتقدم که مشکل در اصل دینداری و عدم دینداری است. بسیاری از انسان ها دینداریشان، مسلمانیشان ارسی و لخلقه زبان است. اینا نرفتن دین را به معنی درستش تحقیق کنن و ارزیابی بکنن و پیام دین و محتوای دین و عمق دین و راز و فلسفه دین را بدن اساسا دین برای چی هست. این در رابطه با این کارها را انجام ندادن تا دقیقا طعم دین، مزه دین و ارزش دین و نقش دین و کارایی دین را در زندگی خود بدانن. و این حساب دین ما و مسلمانی ما یک دینی خصوصی و میراثی و لخلقه زبان است. نه از این دین در حد یک عنعنه قومی یا فرهنگی استفاده میکنیم و ریشه در ساختار عقیده و ساختار اندیشه ما نداره و به همین خاطر متاسفانه از مشکل در هر دو طرف وجود داره. این هایی هم که نصیحت باز نصیحت میکنن و در خلاصه چرا اینا در این ماه رمضان موضوع دینی را با ماه رمضان مراد نمیکنن، یا چرا قتل یک انسانی که کشتن اون به اندازه کشتن جمعی انسان ها قباحت داره و جرم داره، بعد خلاصه این ها رو مد نظر نمیگیره. بخاطر این که اصلا بنیان ساختار دینیشان درست نیستن و دینداریشان حرفی و لخلقه زبان هستن. مشکل ما در اینجا هستن و بعد عرض کردن که دینی یک این که دینداری ما لخلقه زبان هست و ارسیه، دوم این که دین بیشتر به عنوان ابزار و وسیله ممکن از جوانب گوناگون بهره برداری شود، به اون یک ابزار و وسیله. ولی یا وقتی دینی که عمق نداشته باشد و روی تحقیق و تکاپو نباشد، نقش دین و راز دین و کارایی دین در زندگی انسان به طرز درست و دقیق ارزیابی نشه و بعدش بیشتر این به عنوان ابزار و در راستای قدرت و سیاست برداری شود تمیز که سمر و نتیجه ای نداره این نوزین داری.
بله تشکر. اقیاس محترم از این صحبت ها اگر یک نتیجه خوب برای نظر شما چی است؟ در قسمت اول ما روی مسئله معارف که صحبت کردیم، گفتیم گروه های تروریستی یا هر کس کس اونا به ما کاتب حمله میکنند، جای علم و دانش از اونجا را یک نوع جهالت، از یک جهالت صحبت کردیم. به خاطر رفع جهالت چی باید شد صاحب که این موضوع را اگر شما طرح بکنین، موضوع تعلیم و تربیه و رول تبلیغ و مدارس یا را بسیار زیاد اهمیت میتن، میگه نا تنظیم شوه و مولوی صاحبا باید همیشه فعال باشن و این چیزها رو تبلیغ بکنن. ما به طور مثال در ممالک غربی که مثلا در مکاتب و مدارس کسایی که جوانان میبرن میخوانن، مثلا حتی تحصیل دینی یا دارن یا ندارن در قسمت خود، مثلا ما میبینیم که در یک میدان فوتبال یک جوان که فوتبال میکنه و ریفری برش یک گل برش میته، او میره بر ریفری میگه که نه ببخشین این پنالتی بود یا من دست من خورد، اشتباهی است، لطفاً این گل کنسل بکنین، یعنی این گل نتین، یعنی وجدانش او رو حکم میکنه که دروغ نگویه، او رو حکم میکنه حق کسا نخوره زیب. در حال که ما و شما از صاحب یک دین بسیار جات آلا و معتبر برخوردار هستیم، چرا زیب ما زبان ما یک قسم، عمل ما دیگه قسم است در بسیاری جای زیب؟ چطور شوه که این موضوع اصلاح شوه، گپ و دل و حرکت ما یک نوه شوه و راستی هم که واقعا مثل مسلمان که گفتم میشه اما تو باید باشیم؟ حقیقا زیب چی باید شوه زیب؟
معرف، ذکر، تعلیم، تدریس د اسلام اساسی او تر ټولو مهمه وختونه په هر نارینه او ښځینه انسان، یوازې مسلمان په هر انسان باندې فرض ده. او د بشان قران او نبوي احادیثو کې هم معرفت ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده. تاسو خبرې چې خدای کریم د وحی شروع په معرفت باندې و په زده کړې په تدریس او تدارس باندې کړی ده، نو د دین غټ مقام نور چیرته وي؟ هر څوک په هر مقام او هر ځای کې وي چې هغه د معرف ډیوه وژني، د علم د پرمختګ مخه نیسي. زما په باور باندې دا کار د اسلام سره په ټکر کې، د په صریح ټکر کې، په هر انسان باندې هم دینی معرف فرض دی، هم بشری معرف، هم سیاسي معرف. او په اوسني وخت کې خو د فقه موازنی حکم دا ده چې که چیرې په کوم ځای کې بشری معرف کم وي، مثال په توګه یو چیرې طب ته شدیده اړتیا ده خو هغه ځای کې طب نشته او د دین پتنګان پکې ډیر دي، نو په دغسې ځای کې د دین نه د دیني معرفو سره سم بشري معرفو ته هم پام پکار ده. آدم فرض ده چې د طب په ډګر کې غتشه ډکه شي، دا فرض ده، دا فرض عین ده. نو هر څوک چې د دین د نور بشري معرفو ډیوه وژني، زما په باور دې کار ته د اسلام نوم نه ورکوي، دا کار د دین او د قرآن سره په ټکر کې ده. او تاسو د وجدان خبره وکړه، ګوري د اسلام مبارک دین انسان ته د وجدان او د ضمیر د ژوندي کېدو درس ورته په قرآن کې په نبی حدیثو کې ورکړل شوی ده. خو د حضرت پیغمبر اکرم د احسان په تعریف کې وایي چې وعبد ربک کأنک تراه فإنک ان لم تکن تراه فإنه یراک. د خدای عبادت داسې وکړه چې ګویا تا هغه ویني، که تا هغه نه ویني نو هغه خو تا ویني. یعنی په دې ځای کې همدغه وجدان او ضمیر ته اشاره ده چې د انسان وجدان او ضمیر دا باید قضي شي. دا د اسلام دغسې مدرسه جوړده غواړي چې په هغې کې د هر سړي قضي وجدان او ضمیر وي. پاتې شو یو دوست زما نه پوښتنه وکړه چې د جګړې حق او ناحق باندې فتوا ورکړم. زه دې دوست ته عرض کوم چې وړومبی خو زما دومره سویه کې نه یم چې د دومره پراخه جګړې په ابعادو باندې په فقهي اړخ باندې زه فیصله وکوي وشم ورته. زما نه دا فتوا وغواړه، مه غواړه، زما نه دا فتوا وغواړه چې زه په سرحد سره وایم چې په هر جګړه کې چې بېګناه انسان، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې په روانو جګړو کې بېګناه انسانان وژنل کېږي، دا که هر څوک وژني، دا که په انتحار انفجار بازار کې وي، کدا په بمبار کې وي، کدا د نورو اړخونو دوخانه وي، چې بېګناه انسان به وژل کېږي. دا جګړه زه حرامه ګڼم. په روانه جګړه کې د بده مرغه ډېر څومره چې موږ وینو، ډېر تمرکز د بېګناه انسانانو په وژنه باندې ده. او دا هم چاره نه ده چې څوک ووایي چې فرضاً د دې اړخ وژل شوی شخص شهید او د هغې اړخ شهید نه ده. نه، د دې خبرو اوس وخت نه ده. د دې وخت ده چې راځئ په ګډه باندې د دې دپاره کار وکړو چې راځئ د جګړې بستر د راغونکو، راځئ د جګړې بانی د منځه یوسو. چا چې په افغانستان کې د جګړې دپاره اسباب برابر کړي دي، د جګړې بانی پیدا کړي دي، راځئ د جګړې د غونډ اړخونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ، د نړیوالې یا بشري جامعې په همکارۍ باندې د جګړې اسباب د منځه یوسو، د جګړې بانی د منځه یوسو. چا ته د بنه په ګوتو ورنکړو چې انتحار وکړي، انفجار وکړي.
یو بله پوښتنه هم دا وه، د غزنی څخه یو اورېدونکی ویل وایي ده په دې انتقاد درلود چې ولې د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت له خپلو مخالفانو غوښتي دي چې جنګ بس کړي او جګړه ودروي. دوی وایي چې اصلا باید دغسې غوښتنه ونه سي له هغوی څخه، بلکې له جنګ ته یې د جنګ په وسیله ځواب وویل شي.
ګور دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې د جګړې بستر په د غونډو د پر هر وخت کار پکار ده. خدا چې روژه مبارک میاشت ده، د اطاعت او د عبادت او د احترام وړ میاشت ده. نو کم تر کمه په دغه میاشت کې د جګړې د اسباب او د مخنیوي لپاره یو یو خزه مینه ده چې مخالفین یا هر څو چې وي، کم تر کمه د دې میاشت په احترام سره که د کم وخت لپاره هم وي، که د په موقته توګه هم اوربند د پرکاروشي، دغه موقت اوربند، د فوري اوربند، د دی پراخ او د دیمي اوربند پر ډیر خزه مینه ده، یو خزه مینه سادي ده. نو د جمهور رئیس د غږ استایم او د دې مننه ده، نه ده چې ګویا د جګړه په دې میش کې روا دي نه روا ده، د فتوا پنه ورکوم. خو کم تر کومه ده هم خمو قیده چې د روژې په مبارک میش کې اوربند شي، دا اوربند به ډیر ښه موقع پیدا کوي، دا ښه فرصت ده. د دې فرصت نه بیا منځګړي ښه کار کوي شي چې د دایمي او پراخ اوربند لپاره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم یو شمیر پیغامونه لولم. وحید الله فطرت له هلمند لیکي وای، ټولې وسلوالې ډلې د دې مبارکې روژې په خاطر جنگ او ورور وژنه بس کړي. بل اوریدونکي چې فکر کوم نوم یې نه دی لیکلی، و د دې میاشتې احترام خو کافرانو حمله کړی دی، نو وسلوال چې ځان ته طالبان وایي ولې د دې میاشتې احترام نه کوي؟ بل اوریدونکي صایم له زابل لیکلي، څرنګه چې روژه د اسلام یو مهم رکن دی، څوک چې واقعي مسلمان وي نو روژې ته احترام لري، ځکه ورڅخه د جنګ د بندېدو غوښتنه کیږي. محمد انور له کندهار لیکي، وایي کله چې د روژې میاشت راورسېږي نو حکومت تل د اوربند غوښتنه کوي. د دې تر څنګ جنګي عملیات هم پر مخ وړي، عملیات دي او حکومت هم ودروي. بل اوریدون کې چې نومې لیکلی دی، او زمان عمرخیل لیکلی دی له شمل زو ولسوالۍ څخه، وایي زما په نظر دا د افغانستان د ولسمشر ښه غوښتنه ده چې د سولې په برخه یې کړې ده، هیله ده چې طالبان یې هم ومني. بل اوریدون کې بلال احمد شهاب له لوګر ولایت له محمد اغې ولسوالۍ څخه لیکي، کچیرې د جنگ عوامل ختم شي او د پاکستان مداخله پای ته ورسیږي، جګړه به پخپله پای ته ورسیږي. همدارس وطن دوست له کندوز څخه لیکي، طالبان به هیڅکله د روژې د مبارک میاشت په احترام جنگ بند نه کړي، ځکه چې هغوی د بل چا په کنټرول کې دي. او محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، له ټولو طالبانو څخه غواړم چې د روژې په مبارک میاشت کې جګړه ودروي او د سولې د پروسې سره یو ځای شي او د افغانانو له وژنې لاس واخلي.
بله، خب به هر حال آساسته جنبندی بکنیم در ماه مبارک رمضان، چرا جنگ ها همیشه بستلا ایوازی که میگن مثلا رئیس صاحب جمهور چیزی میگن اما کسی گوش نمی کنن، بازم بمگذاری و خودکشی تگپا ادامه پیدا میکنن. یکی از سبب های از این مسئله آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی این نخواهد باشه که عدم مرکزیت است یا متجانس بودن مرکزیت، یعنی هر مثلا دیگه اینا رو ببینن در واتیکان اگر یک چیز بگه یک کلی گوش میکنه، کل رهبرها کمک اهمیت میده، گوش میده مردم، امو در دینشان کس گوش میکنه، یا دلائی لاما را بود پرستا گوش میکنه، یا بگویم که دیگه دین ها تر یک مراکز دارن و از یک مرکز یک نوصدا مبرایه و کلی به او تابع واری هستن. سب ای از ما از تهران یک قسم صدا مبرایه، از ریاض دیگه قسم صدا مبرایه، و از مصر دیگه قسم، و از هر طرف سب وارم. خب بگویم خیر حال این در خورد ریزه در خود افغانستان هم چندین گروه اسلامیست به نام اسلام سطح حزب سب ای گدی ودی خود به خود سب باعث از این میشه که اینا و کارهای غلط شوه. و چی میگن در این مورد چی باید شوه، رای حل چی هست سب؟
سوال پیشتر این برای دیگر نکردیم که در کشورهای غربی کسی که خلاف فوتبال انجام میده و بعد خودش میرفتار میکنه که اشتباه شده بودن برای این جزیم برسید، اینا موضوعی که ما خلاف کنیم که دونه روش ما داریم، یک روشتی فکری و فرهنگی داریم جهان غرب در راستای روشتی فکری و فرهنگی واقعا در صد مثل بالای قرار گرفته و مردمشان موضوعات حقوق بشر شهروندی را با تمام وجود به احساس میکنه بر اساس رشد فکری و فرهنگی، ولی این مسائل را مراعات میکنن. یک نوع رشد است، یک نوع رشد معنویه که این سازوکار و مکانیسم خاص خود را داره که متاسفانه در راستای دینداری این موضوع اساسا باز و مطرح نشده که رشد درونی و رشد معنوی چه نوع رشده و ما باید به این مرحله پیش برسیم. ما در رابطه با این مسئله اشاره مختصر میکنم که کم مجمل نشه، ما در رابطه با رشد معنوی و درونی مراحل گوناگون داریم. یک مرحله ما مرحله اسلام مسلمان شدن یا اسلام آوردن است که در رابطه با این مسئله ما آیات مختصری داریم. در یک جا که اشاره میکنه در رابطه با این که عرب آمدن پیش پیامبر و اظهار این کرده که ما اسلام آوردیم، بعد حضرت آیه نازل شد با اونا گفتن که شما فقط بگین که ما تسلیم شدیم، نه اینکه ایمان آوردیم، نه ما یک کنون ایمان که کنون بکن. اینجا میاد دو نوع به اصطلاح رشد را مطرح میکنه. یک مرحله شما هم تسلیم شدیم و این نشان دهنده پذیرش دین است و اما هنوز ایمان در دین شما وارد نشده. این دو مرحله، یک مرحله مرحله اسلام و بعد مرحله ایمان است. مرحله سوم مرحله تقوا است که این آیه قرآن در رابطه با اون مسئله اشاره میکنه، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مرحله سوم مرحله تقوا است و مرحله چهارم مرحله فلاح و رستگاری است. ما این نوع رشد معنوی و درونی را متوجه نیستیم. ما در این راستا کاری دینی صورت نگرفته. اگر واقعا ما در این راستا کار بکنیم، رشد سیر معنوی و درونی را از اسلام تا ایمان تا تقوا تا فلاح را طی بکنیم، هرگز در جامعه ما جنگ و خونریزی و کشتار و فساد صورت نمیگیرد و بر اساس اندیشه و مفکوره دینی جامعه و جهان تبدیل به بهشت میشه. کسی به این مرحله و بلوغی از فهم و درک برسه که رستگار شود. این موضوع متاسفانه در جهان و جامعه دینی مطرح نشده و دینداری ما بیشتر دینداری معلوماتی و اطلاعاتیه. انسانهایی که در دین یک سری اطلاعات و معلومات دارند ولی رشد درونی و معنوی ندارند. بنابراین ما در جهان دو نوع رشد داریم، رشد علمی و فکری که جهان غرب حالا چه بخواهیم چه نخواهیم قله‌های بلندی از فکر و فرهنگ را طی کرده به یک مرحله از لطافت و تفاهم و صمیمیت رسیده که مسائل انسانی شهروندی و حقوق بشر رعایت میکنم.
تشکر.
و ما هم متاسفانه نه در اون راستا به جایی رسیدیم و نه در راستای رشد دینی به جایی رسیدیم، و لذا همه این مصیبت ها و مشکلات در جهان و جامعه دینی از دو جهل، جهل علمی و جهل دینی پیش میآید.
بسیار زیاد تشکر. به امید از اینکه در ماه مبارک رمضان حداقل جنگ نشه، برنامه به پایان میرسانیم. محترم الحاج قاضی محمد حسن حقیار، عالم دین، مولوی سید عبدالظاهر حقانی، رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار، محترم حجت الاسلام سید محمد اسلامی، عالم دین، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. و همچنان در عقب میکروفون با ما آقایان وایس کاکل، آقای میرحمت صافی و عبیدالله عبید رامین کاکل با ما همکاری کردن. یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چه نازل ورپکی شوی دا الله دا پا قرآن دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے چنا زل ور پر کے شوی دا اللہ دا پا قرآن دے چنا زل ور پر کے شوی دا اللہ دا پا قرآن دے زکنون دا غمیاشت مبارک نم رمضان دے.